چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مشایسته دي خو پراخه مځکې لرو، مګر وصول نه کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر
د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شوو زیارتوالو شمیر تر زرو واوښت. د حج د سږ کال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبې په ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي، د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شوو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلی. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق او هند زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړ چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړ شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ کال 10 زره تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالي محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 500,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د اسرائیل پوځ وایي پرونی د لبنان په جنوب کې د ایران پلاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلې. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرائیل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یو نوې جبهه پرانیزي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېره زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کله اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو احادیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا موږ ویلی شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید د دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډي په بل گاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه گاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې، ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایه کولی شي موږ ډیر ښه تاثیر ولري، او بعد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي، ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کوي، چې ته خپل خام سیا ونه وسه مسافرانه خستا هزار ازيت ورسه خلک ته نو طبعا نو ته به بعد هم سره مخامخ کیږي نو دا واضح خبر ده چې ترته هم سایگان بد وسه نو طبعا ممکن شاید مغزای کې په تکلیف شو او د جنجال وي ستونزې مشکلات ډیر زیات وي او د هر اړخ یو خګونډي مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودل شي هم خط تاثیر او هم بد تاثیر نو دا خط تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري چې د خپل خو وسو یو خګونډي دوی لپاره وسو نو طبعا دا تبیده چې دوی به هم مونږ لپاره یو خګونډي وسی.
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد حتما اوریدلی چې وای اسد خیش یګم سایر
بالکل ساسو خبر پتہ سر ادا سل فیصد واقعات پخو پتا کہ مونگ پہ چوک مونگ سر دیوال پہ دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثال مار درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل هم سیاهګان د ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي او احساس خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت رہنمائی
گاونڈی کی رس روی یا خپل خپلوانو کې خود سے نزدې رس روی همسایا ورته ویل کېږي البته اندک شمیر دی ډیر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نه وزي دومره مداخله دی امسایا په چارو کې کوي چې بل اخره غو تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډیر ښه پښتانه دی کچیر ته مونږ غوړو یو ښه امسایا ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مسلس وهنه وکړو یا مثلا ځان بیخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو هم دې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د رفتار وکړو د دوی په چارو کې لاس وانه نو کوم چې خپل خو نه خاصه د ستونزې را مست کول او یا راوړل ول بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویل چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې سره شریک ووسی دا موضوع لګروخانه کوي
یعنی دوی څه خبرې میږي لکه مخکې چې موږ مطلب ته اشاره وکړه وايي موږ ویل کنا چې وايي د سل خپلوان څخه یو همسایمو ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په سختې مشکلاتې چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نږدې اوسې دیوال په دیوال اوسې زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او مونږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي تر څو مونږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې تر څو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په دې کې ده
په کلیو کې خو شاته چې خلک دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلا بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده باید دا غته ورسیږي یعنی په شاپ څوک ته نږدې څوک ده په خاورونو کې به دا موضوع څنګه ده؟ آیا گاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له گاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسئله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وضعیتونه فرق کوي. مثال دغه گاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې یو بل سره کړی ده، مثال څنګ په څنګ مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې کنه، دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي. حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني، نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي. په کلیو کې په دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خود یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده، او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي هغه پې خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګېږي هېڅ مشوره نه کېږي، چې متاسفانه وروسته به د ستونزو لامل کېږي. خو دا حق ده زما په نظر چې کله همسایه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل همسایه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانۍ لرې که نه لرې، یا مثلا ته د دې اجازه ماته راکوي که نه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیزو اصولو کې خو دا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه ووځي، هم مثلا خرڅ کړي سل پکراور یا مغربي ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډېره زیاته ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډېرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسېږي.
مشکلات رامنځته کېږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه عقله باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي؟
زیات ډیر زیات، لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار ازیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي، چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې توانیزه کور واخلي، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلي، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي، مثلا غوړي راکا، مثلا وریجې راکا، مثلا کچالو راکا، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي؟
بالکل، دا خو د بیخ برده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې، نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي، چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځل یې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورغېږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالاره خپل کار مشکل په حال کړی، اگر نور سبق چې زه یو سلامت خپل هم سره سیم کړی نه، دا چې ورته وایي چې مثلا دا خوماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر دی کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي چې آتا ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی چې د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلانی ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه او مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره ښایسته ده، پاک دي، مثلا مېرمنې یا مثلا کور هغه سیستم دی. نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي، دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده. خو بهتره دا ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابی کړو، هغه چې موږ توانایي نه لرو، یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه د خوړو سیستم آداب دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې د بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دلته زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویا مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی دا هغه ته مثلا کوچنی نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې دته سلام ورکاو دی لاس کولوا یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه همسایګانو ته بازار نه ورکوي دا د مثال کاکا غوندې دا یا مثال لالا غوندې دا یا مثال خور غوندې دا نو یا مثال کوچنی دا دی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونو څخه لوړ دي معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات دم فن نه پوهېږي چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کېږي نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریئکشن وښیي چې همسایا زوی مثلا په څپېړه وهي همداسې یا مثلا کوم بل عکس العمل وښیي دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښیي مستقیم د عما د همسایا زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښیي د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښیي چې دا خپل د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو او هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم بر بد خرد خودلی تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه رامنځته شوی نه ده چې خدای نه خاصه دې موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو خپل ستونزې حل کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چېرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته نو دوی به ډېر پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ چې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي حتی کله چې چرا لاړ ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي مثال ورغلي دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل د خپل غوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وي. ډېر کوچني مسایل دي هغه د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي یاد اول نشو یاد نشي مرسته سره کړي دي موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه وو یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاس نیوی هم کړی ده ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم نو ډېر زیات مانه خوشحاله وو. بل دریم نفر وو هغه سره زه ولاړم ما په مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې وو دا داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده دا تاسو حق ده. نو یعنې ډېر زیات مانه خوشحاله تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی وو دا خپل ټول دې باعث چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړې ده دوی سپور دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد تاسو ژوندی سلامات اوسئ.
ژوندی اوسئ.
قدرمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است الله ممل او ملګری
او جنکی را Zandra